په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواخ راوړو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز بعد د سعودي عرب امنیتي ځواکونو سره شریکو مشکونو کې برخه اخلي. د خبر ایجنسی کوکی خیل قوم له حکومت غوښتنه کړې چې یادې سیمه له وسلوالو پاک شي او یادې هم په بیکوره خلکو کې په رسمي ډول شمار شي. غربي هیوادونو شام کې پر هسپتالونو او سکولونو د روس بمباري غندلې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دا چې د سعودي عرب سره به په شریکو پوځي مشقونو کې برخه اخلي. پرون د ګل پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان او سعودي عرب د څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري لري او د یو بل په هیوادونو کې د پوځیانو روزنه به هم دوام ولري. یاد دی چې دا مهال د سعودي عرب په مشرۍ د ځینو هیوادونو پوځیان په یمن کې د ایران پلو یغینو خلاف پوځي کاروایانو کې بوخت دي او څه موده مخکې له پاکستان د جګړه کې د مرستې غوښتنه کړې وه خو اسلام آباد دا رد کړې وه. د خبر ایجنسی له تیرا څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کړې شوې د کوکی خیلو خلکو حکومت باید د دوی سلګونه کورنۍ چې له جنګه بې کوره شوې دي په کډوالو کې رجسٹر کیا او یادې هم خپل سیمو ته واسول شي. په لوړګي کې اوسیدونکو بادشاه ګل پروند د دوشنبه پر ورځ مشال رډیو ته ویل چې کوکی خیل سیمه له وسلوالو نه ده پاک شوې.
نور ټول کومونه تم چې کنده رجسٹر شوی دي اندراج شوی دی رشن به تم لويږي د کوکی خیل له ناغه رشن ملويږي او نه چې کوم دی بیا د واپسي چې کوم دی ست طریقه شته دی. نور موږ دا غوړو چې موږ بس باید چې موږ پشي او موږ له چې کوم دی دومره سغرو کې سہولت چې کوم د آبادی دومره آبادی چې کوم درته جوړ شي چې موږ د ستیپ کې ځون سمبول کو دلته ډیر په تکلیف سره یو. نور موږ نه د واپسي ست طریقه شته او نم دلته رجسٹریشن ست طریقه شته.
په همدې حال کې د قدرتي آفتونو د نظم قبایلي ادارې اف ډی ایم چارواکو مشال رډیو ته پرون ویل چې دوی به د کوکی خیلو د بیکرشو خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. سواد کې پرون مازیګر ګڼو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې بېوسه میرمن ته د هغه پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړ چې له دریو کلونو راهیسې بندې دي. اوه کاله مخکې منظور شوې دې پروژې له مخې حکومت سواد کې 14,000 ښځو ته هر میاشت 2,000 روپۍ ورکولې. مظاهره کې شاملې روبینی پرون د دوشنبې پر ورځ مشال رډیو ته وویل
موږ د ډېر مجبورۍ نه راغلی یو د بېنظیرې د پیسې موږ ته میلاوي دي کله میلاو شي کله نه میلاو شي پاغي بلګ زموږ گزاره کیده اوس بیخی نشته کنه او موږ داخله کراوځو د دې جزانانو خلکو سر روزي وا نو دغه دا موږ داخله کراغلی د مجبورۍ نه راوتی او موږ دا ټولې زنانه دله په کار چې موږ د پاره کوشش وکي.
بل خو سواد کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام چلوونکو چارواکو مشالې لري ته ویل چې د دې مسلې د حل په لټه کې دي. د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د هندوانو ودونو ته قانوني شکل ورکولو د سند صوبایي اسمبلی یو بل منظور کړی دی. د ګل پورز د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پارلماني او قانوني چارو وزیر نثار کوړو چې دا بل یې وړاندې کړی ویل چې د سره به د ودونو په رجسٹریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خنډونه ختم شي. تاسې خبرونه له مشال رډیو وره. د افغانستان په هلمند ولایت کې د نظامی عملیاتو مسول هلمند دی چې پراتلونکو څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه پای ومومي او امن به راستون شي. عبدالجبار قهرمان ازادي رډیو ته ویلي غواړي چې مخالف سوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې له جګړې لاس واخلي. هغه هم دا زیاته کړې چې په هلمند ولایت کې عملیات ښه روان دي او دغلته د مخالف وسلوالو خوځښتونه د څو نیو مخکې په نسبت راکم شوي دي. یاد دی چې په دې روسیو کې په هلمند کې په ګڼو ځایونو کې د وسلوالو بریدونه ډېر شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له دفتره په خبر شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېدو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړي دا خبره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډونل هارسن سره پرون په یو ملاقات کې په کابل کې وکړله. په خبر پاڼه کې همدارنګه زیاته شوې چې د امریکا دفاع وزارت مرستیال په ملاقات کې ویل چې دوی به د لړکي هم خپلې مرستې ورسره وکړي. حنیف اتمر ویل دی چې په سیمه کې روانې ترهګرۍ ته په کتو سره افغان هوایي ځواکونه پوځي سامانونه او روزنې ته اړتیا لري. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون په سرکاري ټلویزیون په وینا کې وړاندیز وکړ چې کده کوردستان خود مختار سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول بند کړي نو حکومت دغلته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکولی شي. د کوردستان سیمه ییز حکومت اقتصادي بحران په 2014 کال کې د تیلو د بیو د کمیدو له وجې زیات شو، دا کال نور هم خراب شوی دی. له دې کبله د سرکاري چارواکو په تنخواګانو کې 15% کمی وشو. بغداد تیر کال تر هغې وروسته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکول بند کړل چې د تیلو او لاسته راتلونکو ګټو د تقسیم په سر جوړ جاړی ختم او کوردي مشرانو د مرکزي حکومت په غاړه ته کولو سره ترکیې ته د یو پایپ لاین له لارې تیل لیږل پیل کړل. غربي هیوادونو د شام پر هسپتالونو سکولونو هغه روسي هوایي بریدونه غندلي چې پرون یې 50 ولسي وګړي ووژل. ترکیه او فرانس دا بریدونه جنګي جرمونه بللي. ملګرو ملتونو ویلي چې د شام په شمال کې په حلب او ادلب ولایتونو کې لږ تر لږه پر 50 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو بریدونو کې نږدې 50 کسان ووژل شو چې پکې یوه حامله ښځه، ماشومان او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا بریدونه له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سیمه کې موجودو ځینو خلکو د بریدونه په ملکي ځایونو قصدي حملې وګڼلې او دغسې ویجاړوونکي بریدونه د خپلو خلکو په وړاندې د شام د رژیم جاري ظلم د ودرولو لپاره د روس د وړتیا او تمایل په اړه شکونه رامنځته کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې ووایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ، یو یورو په 1.18 روپۍ او په 1.18 روپۍ، یو ریال په 28.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.85 روپۍ، یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.05 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 3 بنو کې 5 او په کوټه کې 3 او 45 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان حکومت منلی چې د سعودي په مشرۍ د یو شمیر هیوادونو پوځي مشکونو ته پاکستانی ځواکونه سعودي عرب ته لیږلي دي. د خیبر اجنسۍ د تیرا کوکې خېلو خلک چې په سیمه کې د جګړو له لاسه خپل کورونه پریښي وایي په داسې حال کې چې خپلې ټولې شتمنۍ ترې پاتې دي، حکومت ورسره مرستې نه کوي.
وړو کا سړی د لاس ولا کو نه ویری ته شلو لا کې پری په کور کې سمونو نه وو.
د خیبر پختونخوا په سواد کې بیا یو شمیر بې وزله میرمنې شکایت کوي چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې حکومتي مالی مرستې ورته اوس نه ورکول کیږي.
خدای حجزه ما په مخ کې را کړی و د درې کال وشت کټ کړی دی. څو په ازادي کې مونږه قضې لزغلو نشته.
او د محمد جنسای هغه خلک چې زلزلو او پوځي عملیات ورته کورونه وران کړي وای، حکومت ته به په هغه کانو یا ډبرو پیسې ورنکې چې دوی یې د خپل کورونو بیرته جوړولو لپاره کاروي.
پدې باندې نڅی کښتاره او نه منګا مانو ټول قام دا کورونو والا وړي او په دنیا جنو کې لګوي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو، د پاکستان حکومت د ګل پورز د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګڼ ملکی اتحاد په پوځي مشکونو کې د برخه غستو د خبرې تصدیق کړی دی. پاکستان ویلي لیوی مودې راهیسې د پاکستان او سعودي ترمنځ د پوځي روزنو په دغه لړ کې د همکاریو لړۍ روانه ده. بلخوا د چارو پوهان وایي چې د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف اهداف او د عملیاتو څرنګوالی ورته تر ډیره روښانه نه دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
پاکستان د ګل په ورځ سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ګڼملکي اتحاد په مشکونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی دی. دا تصدیق په سعودي عرب کې شرملکي پوځي مشکونه شروع کېدونه پس شوی دی. دا پوځي مشکونه د سعودي عرب حفر الباطن کینګ خالد ملټري سیټي کې روان دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه د خارجه چارو ویاند نفیس زکریا لخوا وایي چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 1600 دفاعي تعاون روان دی او د دواړو ملکونو د پوځیانو د تربیت د پروګرامونو لړۍ هم روانه ده. د خارجه چارو دفتر ویاند په وینا چې هم دی پس منظر کې پاکستان سعودی عرب کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګڼ ملکی اتحاد په مشکونو کې برخه اخلي. د ذکر ده د تیر کال دسمبر میاشت کې سعودی عرب اعلان کړی و چې د ترهګرۍ او د سختدریزۍ مخنیوي لپاره په 34 ملکونو مشتمل یو اتحاد جوړ کړی دی. په دې ګڼ ملکی اتحاد کې سعودی عرب، عرب امارات، اردن، مصر، پاکستان، مالدیب، کویت، مراکش، چاډ، تیونیسیا، قطر او ملیشیا شامل دي. دا د هم یادوي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په دې اتحاد کې د ایران نه شاملولو په اړه اعتراض هم مخې ته راغلی و. پاکستان ویلي و چې سعودی عرب او ایران ترمنځ کړکیچ کمولو کوشش وکوي او هم دې لړکی د پاکستان وزیر اعظم او پاکستان پوځ مشر د سعودي عرب او ایران دورې هم کړې وي. په سعودي عرب کې روان پوځي مشکونو په اړه د دفاعي چارو کارپو او بخوانی بریګیډیر محمد سعد وای
دا سي علامتي غونډه دي د سياسي اهمیت نشته چې کوم دا مسله روانه ده په دې پوره منطقه کې کاغذ ترخه غره ده او کاغذ خانه جنگې ده. دا غیر خپل یو سنجیده قدمي یا د غوي زمو په خیال نه دي دا سي سعودي عرب چې کوم دی غا خپل ځان غیر محفوظ ده ګڼي او هغه دا قسمه مشکونه او یا دا قسمه اتحادونه جوړي چې ګیر چاپیرا نور چې کومې د خطرات پی چې هغه یو پیغام ورکړي چې موږ مضبوط یو موږ سره بلای اتحادیان شته دي.
د دفاعي چارو کارپوه په خواني بریګیډیر سید نذیر په نصر چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو اتحاد جوړ شو خو د ورسره دا معلومه نشوه چې دای به څنګه عملیات کوي او کومه حکمت عملی به خپلوي. د زیاتوي چې دا اتحاد د پاکستان د تجرباتو نه ګټه ترلاسه کولی شي.
پاکستان خپل تجربات د ملکونو سره شیر کولی شي او بل خپل اندرونی سطح باندې هم تاسو نظر ساتل ډیر ضروری دي. اوس خو دوی دا وایي چې زمونږ بهر دومره کمیټمنټ نشو کولای په دې چې زمونږ خپل لاسونه ډک دي، لیکن بل طرف ته سیاسي طور او سفارتي طور ستراتیژیک طور چې د دوی کوم تعلق سعودي عرب سره دی یا نورو ملکونو سره دی هغه هم ډیر مضبوط او درون دی، نو هغې نه هم مخ نشي اړولی. نو پاکستان به څو حده پورې ځي، البته هغه نمونه دغه نه دی چې یاره ګنې خپل فوجونه بل ملک ته ولیږي. او
د راپورونو تر مخه چې سعودي عرب کې روان د پوځي مشق د ملکونو د شمیر په لحاظ د ټولو لوی پوځي مشق دی او په دې کې د جدید جنگي جازونو او د پوځي سامان استعمال روان دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو څو کال وړاندې د خیبر جنسي د تیراله کوکې خېلو څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپل سیمو پرې خدو ته مجبور شوې چې طالبانو یې سیمه ونیولې. له دوی څخه ډېرې خلک لوړګي او د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول. دوی وايي حکومت پر رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمیرل نو ځکه لمرستو به برخې دي. له دوی څخه ځینو یې لمشال رېډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې خو دې سیمه له وسلوالو څخه په بشپړ توګه پاک کړل شي او یاد هم له دوی سره د نورو کډوالو په څیر مرسته وکړل شي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جن سایت راکو کې خېلو نه به کورشوي خلک وایي چې خواوشا څلور کال وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره ډیر شوی او ځنې خلک په کرایا اوسېږي او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دی شولي.
مو کوونکو کې خېل دا چې په کوته هودو چې پیچا کې مې سنا خلو یغه نه پات په موږ باندې څه خلک رول سنگیب تارل یه وی مونگ تا پتا بوسم نادگیل یه و آل تام نادگیل ها چرا چوکی و چوک نی مونگ چه زلوم تا جوگا که خوچ کتلی و تا اکر نویغو تو بیاره مونگ کونگو که خیل نی چه تمام دنیا نوانه جوی صوابه تا نو مونگ غریب وارو گای سرائی دی لاسو لکو نویره تا شلو لکو پریه
او د تیراکو کې خېلو یو بلتن کشمیر وای چې د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړو ور سره د رجستریشن واده کړی و خو تر اوسه یې دغه واده پوره نه کړه.
امینه سجی ګل صاحب چې ورته ودرېده او مو سره یې واده کړی و د متاثرین په وی چې په درې ورځې کې ونه نه نه لا آر یو کور کوم، لیکن ا سړی و ژوندې چې مو سره کوم واده کړی د خپل سره د خپل ورونو مو سره واده کړی جنن چې ور شونه مونږ په غدروازه کې په بدلګي ګو او آلته یې خواخم نو چې مونږ ورچو
بیا قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداري اف ډي ام د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیاء الحق وویل چې موږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې دا له بیوزلو میرمنو سره د پاکستان حکومت د مالی مرستو یو پروژه ده، امدادي پیسې اغوستونکو یو شمیر ښځو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی ویلي له تیرې یوې مودې راهیسې د دغه مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. هم په سوات کې د یاد پروګرام یو مرستاله بیا وایي د دغو غریبو ښځو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به هڅې وکړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو خزو د بینظیر انکم سپورت پروګرام تر سوري لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړي. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم بلاویدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي
خدای حجزه ما ته خدای حلاقه ما چې کم دې لازم وایي نشته زو ستا کټ شي بي دی وایي ته په بختورو کې لیکي نه څنګه په بختورو کې لیکي چې زما په بختورو کې لیکي چې بده دې راتلم دبا په خپل کوټه کې کوم لاس او مردان په قلاله مخ کې را کړی وي. دا درې کال وشت کټ کړی دی سو په ازادي کې مونږه قضې لز غلو نشته.
دغه رنګه یو بل خزه وای چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وای چې تاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستي نه کیږي.
زمانم روبینه ده مونږ راغلي د دنیا لې مونږ د ډیر مجبورۍ نه راغلی یو. د بینظیر د پیسې مونږ ته ملاوي دي، کله ملاو شي کله نه ملاو شي پاغي بلګه زمونږ گزاره کیدا اوس بيخي نشته کنه. او مونږ داخله راوځو د دې جزانان خلکو سر روزي وا 2000 روپۍ یو میاش ملاوي ده، 2500 روپۍ ملاوي ده. دوله په کار ده چې زمونږ د پاره کوشش وکي.
یو بل خزه وای چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوي وکړي خو رقم ورته نه ورکوي.
زمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیم بارم دا پیسې چې کمی شوې د زرداری په وخت کې شوې دوی چې په مخه دا جلسې کوي وای دا پیسې آزاد شي. دوه خلک چې په دوکرا وخت د خلکو شرمونه وشو او یو کارت وسه پوری آزاد نشو. دوه دغه کړ بچ په دې میاش کې موږ تاسو دا کارتونه آزادو ها کارتونه هیڅ چری آزاد نشو. پدې کې یو خزل خاوند طلاق عمر کړه لري یوه نه بکه ماشوم مړلې
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وای چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو ښځو رقم ملاویدل بند شوي دي. پروګرام مشره ماروی میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلی وه او د ښځو ته رقم ورکولو لوس کړی و ولې تر دې دمه دوی متاثر دي.
هم تا ایک تاریخ ورکړی و چې په دې باندې چې کوم بلاک کارت چې کوم دی هغه به آزاد شي کنه. تقریبا دوه کاله ستاسو د حکومت وشو تاسو به هغې کې یو کارت آزاد نه کړو نو تاسو به نور څه وکړئ. که پرس که تو چې یار پرسن شوې نو تا تر اوسه پورې څه وکړل یو کارت خو تا آزاد نه کړو.
د سوات دغه ښځو ستونزو په اړه مو چې کله د بینظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات مشرې او ماروی میمن رستیالې نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سوات 1400 زرونه زیاتو ښځو رقم بند شوی دی.
کم بند شوی دی او د یو این سره دا په سروې کې نو کنه او کمی ډیر جزانې زنانې دي. دا د ماروی میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مکور کوي. کم د دوه غریبي منګلې دلی ده او لکه مونږ ته پته ده خانې کوم په سوات کې د خبیرو خلکو مجبوری ده چې دا ونه شو کنه زه به چې دا خپل او د پرېزم خوردو دا کار وکم. دا زما تاسو رټو سره واده ده.
د بینظیر انکم سپورت پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اوه کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات څلپاسه 2 لک بېوسو ښځو ته هر میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه پورز په کم 15 بجه او د یک شنبه پورز په کم 2 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدم کو په محمد دین سای کې هغه خلک چې کورونه زلزلو او همدارز په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو اړنګ کړی ول هغه د محل لګیا دي د خپل روان شوی کورونه بیرته جوړوي خو شکایت کوي چې د خپل کورونه لپاره چې کومه ډبرې یا کانی له خپل غرونو راوړي نو حکومت ترې د پیسو تقاضا کوي. دغه خلکو په دې ستونزه د مشال رډیو خبريال شانواز ترغزي موږ ته دا رپورت را لګلید.
په محمد ایجنسی کې د زلزله ځپلو او د عسکري اپریشنونو ښکار شوی غریب اولس نه د کچا کورونو د جوړونې لپاره د کانو یا تیګو ټیکس اخستل کېږي. د برهان خیرو قبیله وای چې هغوی په خپل ملکیتي غرونو کې کانی وباسي چېګنې کچا کورونه پرې جوړ کړي نو حکومت پر ورنه د ګاډي په سر ډېر روپۍ ټیکس نه اخلي. د اقرب ډاک اوسیدونکو روان ملک وای
د چغون د غره نه څخه د بیغره له راځي کانی وباسي په دیواله ما خلکانه دي لازم د قام خپل غاره دي او په دې باندې نسی کښتاره او نه مونږه مانو ټول قام په کورونو کې چې دوه پیرې لګي او چې پیرا لګي او دا دغه کورونو والے وړي او په دې دنیا جنو کې لګي.
رامداد چوي هغوی په هڅه یو ډول دغه ټیکسونو منلو ته نه دی تیار ځکه چې دا کمرشل یا د ګټه روزګار نه دی بلکې د خپل اوران شوی کورونو د آبادی لپاره دغه کانې وړي.
د دې مدینه ته راځي او ځان ته دغه ټیکسټری پاسا به کوي یو نیم څلو په ګاډه ته غواړي نو موږ وته چې دې ټیکس نشته د دې مدینه نشته دا خو د کورونو لپاره خالي خپل کانې وړي.
او سحر وختي په یکاون کې د مدنیاتو په یو څوکۍ دغه تنانو یو ډله د دولتي غړو سره ملاو شو. په دې مقاده عوامي نېشنل ګوند محمود ایجنسی مشر نثار مومن هم موجود وو.
دا واقعیا هغه کورونه دي چې کم په زلزلو کې ډیمیج شوی دي کم په اپریشنونو کې متاثر شوی دي یا یو سړي ځان ته مزدوري کړې دا ځان ته کوټه دوه جوړې او بیا هم په دې جدید دور کې موږ دومره غریبانان یو چې موږ په بنیاد کې دا کانې بغیر چې موږ لګونو نه پته لګي چې موږ غریبانان یو او دا دې په وجود موږ نه تښتې نه دا سراسر ظلم دی.
او اولس د سرکاري غړو سره ولیدل او ورته ویل چې تر در روان پیر اورز یا د دوشنبه پورې دغه ټیکسونه خستل دي بند کړی شي ګینه هغوی به مجبور وي چې احتجاج وکړي. سرکاري چارواکو هم دا خبره تر در روان پیر پورز د هوارولو نوې نیټه مقرر کړه. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پکتیکا چارواکي وای د دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د والی بیان د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په دې جګړه کې د طالبانو دواړو ډلو ته درنه مرګ ژوبل اوخته ده. بل لور ته په پکتیکا کې د طالبانو د هغې غونډې یو ویډیو مشال ریډیو تر لاسه کړی چې شاوخوا سل کسان له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت پکې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د روانې میاشت په پای کې له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو پیلې دا ته خوشبین دی. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
له هرات او فراه وروسته دا ځل په پکتیکا کې د طالبانو دوه ډلې یو له بل سره لویدلي او چارواکي وایي چې په دې څو ورځنیو جګړو کې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی ده. د پکتیکا د والي ویاند نبی الله پیرخیل ازادي راډیو ته وویل د ملا اختر محمد رسول او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه ډیوران کرښې ته نږدې په ګومل ولسوالۍ کې روانه ده.
سلواګي لا تلسه منټې را پدې خو د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د دوه طالب سیمه ایز قومندان ترمنځ جګړه روانه ده او جګړه هم په دې باندې پیښه شوې ده چې آل په سیمه ایز قومندان او عبید الله هنر د طالبانو له نوي مشر مولوي محمد رسول سره بیعت کړی ده. دغه خبرې د طالبانو پر امنیت والی عبد الله بلال باندې بد اغیز کړی دی چې په پایله کې دواړو لورو ته تر دم غړي پورې 53 تنه وژل شوی دي.
په همدې حال کې ازادي رادیو په پکتیکا کې د طالبانو د هغې ډلې د غونډې ویډیو هم تر لاسه کړی چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت اعلانوي. د دغه ډلې مشر عبید الله هنر چې د ویډیو لمخې شاوخوا سل کسان پر راټول دی وایي د ملا اختر محمد رسول امارات زکه ورته د منلو نه دی چې هغه ټول کارونه د پاکستان په اشاره کوي.
امیر دغه رقم جوړي چې قاسم په کوټه کې ناشته
قاضی په پېښور کې ناست دی. ما ته دلته هیڅوک یو قاضی نه لرو چې فیصله راوي کې یو شرعي محکمه نه لرو چې چا ته عریضه وکړو هغه وایي پېښور ته لاړ شه، کمیسیون ته لاړ شه.
له دې وړاندې په فراه او هرات کې هم د ملا منصور په مخالفت د ملا رسول د طالبانو لخوا ورته غونډې جوړې شوې دي او په یو شمېر ولایتونو کې د دغو ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې هم شوې. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې پیدا شول چې د سولې له لومړي پړاو مخامخ خبر وروسته د ملا عمر د مړینې خبر افشا شو او یو شمېر طالبانو وویل چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په غوښتنه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبیدالله هنر او ملګري یې له داعش سره اړیکه لري، نو ځکه د دوی له طالبانو سره جنګیږي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای بیا وایي طالبان باید تر خپل منځیو اختلافاتو تیر او له موجوده فرصت څخه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دواړه ګروپونه د دې څخه عبرت واخلي چې د طالبانو مشر زملا مدمر خوندې دوه کاله مخته شهید کړی و، دوی ورباندې خبر نه و. دا همدغه پاکستان و اوس دې لطفا تر دغو خپل مابینځي اقاماتو تیر سي، خپل وطن دې وطن وبولي. پاکستان هیڅ وخت طالبانو سره په دا ټول 15 یا 20 کاله کې وفادار نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې افغان حکومت وایي د فبروري تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي.
له کابل اسد الله لودین رپورټ راکوه. په هلمند کې بیا د عملیاتو مسؤول هلمند دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دغه ولایت کې جګړه پای ومومي. عبدالجبار کهرمان چې دا مهال په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل په دې وروستیو کې د هلمند په جګړو کې کمواله راغلی دی. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې د جګړې لاس په سر شي. پاړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات خروان دي او دغلته د مخالف وسلوالو خوځښتونه د سوونه یو مخکې په مقایسه را کم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو له امله د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویدي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمې راغلې. عبدالجبار کهرمان د هغې اوپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلی کهرمان هلمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
زم ایجاد شوی دی چې سر په مخالفینو کې هغه په سل کې سل په دې پوهېدلې دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هدف دي. بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی 15 ورځې مخکې کال مخکې دوه مخکې مې دلته جنګېدلې یا ذهن درلودې، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدوار یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤول په داسې حال کې د غلطه د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار کهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره او لوجستیکي مرستې وي.
تمرکز پر دې چې څنګه دې زموږ د مصالح قواو سره کومک کولای شي د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تسلح بعضې اسانتیاوې مصالح قوتونو ته برابر کړي. او وجب په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی دې صورت پیښ شي
په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرزو شو په بزدغه مړی مراده وسته مالته دومره پراتري
هر تر هغه بدرنګ څه کړه چې دا زمين له ژوند ته سره نسته. دا
غلط پیمیره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو خوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د بشیر غواخ نه لړ خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرونو چارو وزارت تایید کړی دا چې د سعودي عرب سره با په شریکو پوزي مشخونو کې برخه اخلي. پرون د ګل پورز د پاکستان د بهرونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان او سعودي عرب د څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري لري او د یو بل په هیوادونو کې د پوزیانو روزنه هم دوام لري. دا خبره جنسی له تیرا څخه د جګړو او پوزي عملیاتو له کبله کډه شوې د کوکې خلکو خلکوي. حکومت باید د دوی سلګونه کورنۍ له جنګه به کورشو خلکو کې ريجستره کړي او یادي هم خپل سیمه ته واستول شي. سواد کې پرون بازیګر غنو خزو د بنظیر انکم سپورت پروګرام د لاندې بیوسه مېرمنو ته د هغه پیسو د بیا بحالې لپاره احتجاج وکړ چې له دریو کلو راهیسې بندي شوې دي. وکاله مخکې منځ شوې دي پروژې لمخي حکومت سواد کې 14000 خزو ته هر میاشت 2000 روپۍ ورکولې. د افغانستان په هلمند ولایت کې د نظامی عملیاتو مسول عبدالجبار قهرمان وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه پای ومومي. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې د هلمند په بیلابیلو برخو کې جنګونو زور اخیستی. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون په سرکاري ټلویزیون وینا کې وړاندیز وکړ چې که د کردستان خود مختار سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول بند کړي نو حکومت یې د غلطه د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکولی شي. غربي هیوادونو د شام پر هسپتالونو سکولونو هغه روسي هوایي بریدونه غندلي چې پرون یې 50 ولسي وګړي ووژل. ترکی او فرانس دا بریدونه جنګي جرمونه بللي دي.
او سمردونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو
نن ایکسپریس روس پنخپل ادارې کې لیکي کسه هم د پوزي اپریشن لوجي پترخه غري کې سره لګ ډیر کمې راغلي دي. خو بیا هم د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسلوال اوس هم د ملک په مختلفو علاقو کې پټتي او دمه په دمه کاروایانی کوي. د ادارې په وینا د ترخه غري د خاتمې لپاره حکومت کمی اکشن پلان هم اعلان کړی وو. خو په هغه هم سیاسي ګوندونو وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې او درې سي لرلو چې په دې باندې په صحیح توګه عمل درآمد نکېږي. ادارې تهوی اوس چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوی دي نو حکومت لبا نور سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی ځکه چې ترهګری منطقي انجام ته رسول د وخت ضرورت دی. خو اکثر داسي وشي چې په دې نظام کې د خامیو لوجي ترهګر له سزا بچ پاتې شي او د غرنګ د دوی سہولتکار هم په کابو کې ناراضي چې لکبلي سکیورټي نافذ کوونکو ادارو ته ډیر ستونزي ورپېښې دي. نو باید چې سیاسي مشروالۍ او عدلیه دغه خامۍ لری کړي او یو ښه نظام جوړ کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرق روس پڼ خپل ادارې کې وای سعودي عرب کې څلور زره پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجی په وجه باندې په کېد کې ژوندۍ روي. خو دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت هیڅ اقدامات نه دي کړي. د ادارې په وینا سعودي عرب د پاکستان رور ملک دی او له پاکستان سره یې ډېر ښه تعلقات هم دي. خو بل طرف ته چې سعودي عرب د پاکستان سره کوم سلوک کوي هغه په یو ټولنه کې هم نه کیږي ځکه چې پاکستانیان کله د سعودي کپیل نخ خپل مزدوري وغواړي نو جیل ته یې واچوي او اوس دا معمول جوړ شوی دی. ادریا اخري کې لیکي په سعودي جیلونو کې د سلور زرو پاکستانیانو معامله دی په سنجیدګۍ سره وکتل شي او باید چې د پاکستان حکومت دا معامله په سفارتي کچ هوار کړي ځکه چې دا د حکومت ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
بلومبرګ وپانی د پاکستان د بهرنۍ پورونو په اړه لیکنه کړې وایي په داسې حال کې چې دغه هیواد ممکن د خپلو قرضونو په ورکړه کې له ناکامۍ سره مخامخ شي بهرني کاروباریان هڅوي چې هغه ته پانګونه وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی یو رپورټ ښیي چې په افغانستان کې ولسي وګړي د جګړې د قربانیانو لویه برخه جوړوي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې د نړیوالو د افغانستان د امنیتي وضعیت ښه کولو وعده کړې وي. بشیر غواخ د دې دواړو لیکنو مهمه برخه وروي.
بلومبرگ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګر بریدونه کم شوي او حکومت کوشش کوي چې سرمایه کاری وهڅوي کېدای شي دغه ملک د خپلو قرضونو ورکولو جوګه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې د بهرني پور د پرې کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه 6.6 بلین ډالر اخیستي وو. تمه کېدله چې اقتصاد به 4.5% ښه شي چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړه شمیره ده. پاکستان چې په 2018 کال کې باید 4 بلین ډالر قرض خلاص کړي د دې هیواد خزانه وزارت وایي چې دوی د پور په واپس کولو کې کومه ستونزه نه لري. خو بلومبرګ وایي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د پیسو نړیوال صندوق IMF په غوښتنه د ځینو سرکاري ادارو د شخصي کولو ستونزه په مخ کې پرته ده، ځکه چې د لیکنې په وینا د دغو ادارو په ځانګړې توګه د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت PIA کارکونکي دا کار نه غواړي او مظاهرې هم کړې دي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې کڅوک په افغانستان کې په روان بحران وژنو او تختونو په هیدل غواړي نو د ملګرو ملتونو وروستی ریپورت دی وګوري. په دې ریپورت کې د خلکو لخوا د خونړیو پیښو سترګو لیدلې حال شته دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې له 2009 کال وروسته تیر کال د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو بدترینه کال و. ورځپاڼه وایي چې افغانستان کې په 2015 کال کې 3515 ملکی وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 4450 نور زخمیان شوي دي. د ریپورت تر مخه له 2009 کال راهیسې افغانستان کې 1330 ولسي وګړي د جګړې قرباني شوي دي. لیکوال لیکي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو ژمنه کړې وه چې افغانستان به بیا هیڅکله یوازې نه پرېږدي. همداراز ویل شوي وو چې وژل شوو بهرنیو ځواکونو قرباني به نه ضایع کیږي، خو اوس حالات ښه نه ښکاري.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په سوری یا شام کې پرون پر څو روغتونونو خونځای وبریدونه شوي دي. په دې کې یو هم د بیپول الکترونو پر روغتون برید دی چې و کسان پکې وجل شوي او اته نور نادرک دي. په حلب کې د ماشومانو پر یو بل روغتون او همدارنګه پر یو خونځي هم د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. ملګرو ملتونو اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د بریدونو غندلي او د سوریې په جګړه کې لخکېلو خواوی غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب باوري کړي. اجمل اند له نورو جزئیاتو سره.
ملګر ملتونه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې پر 15 روغتونونو او 2 خونځیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وشل شوي. په دې روغتونونو کې یو هم په معرت النعمان سیمه کې د بیپولي ډاکټرانو روغتون دی چې و کسان پکې وشل شوي او ته تنه پکې نه درک دي. په برتانیې کې میشتې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي روسي جنگي الوتکو پر دې روغتون بمباري کړي. د څارنې د دې ادارې په وینا په حلب کې بیا د ماشومانو پر یو بل روغتون توغندې لګیدلې چې 15 کسانی وشلي. په یو دریم هوایی برید کې په یو کلی کې خونځې په نخښه شوې چې و کسانی وشلي او یو شمیر نورې ټپین کړي. د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر میګو تیرزیان وایي سره له دې چې د سوریې په شمال کې د دوی پر روغتون د دې برید له کبله سخت خپه دي، خو په سوریه کې به خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. ډاکټر تیرسیان وایي موږ داسې بریدونو په وړاندې چې تقریبا هر ورځ په روغتیایي ماموریتونو کېږي نهیلي او بې وسه یو، خو له دې سره موږ غواړو د سوریې په شمال کې خپل حضور پراخه کړو، ځکه موږ د ګوتو په شمیر نړیوالو روغتیایي ادارو څخه یو چې په سیمه کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو. دغلته د اړتیا سیاتوالي ته په پام موږ اړ یو چې د سوریې په شمال کې خپل کار ته دوام ورکړو. د بیپولي ډاکټرانو ټولنه ادعا کوي چې د دوی پر روغتون د دوشنبه په ورځ په قصدي توګه برید شوی او دوی ته دلیل هم تر اوسه روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه وویل د داسې پیښو رامنځته کیدل دا منلون نه دی. دا وایي هغه څه چې نن د بیپولي ډاکټرانو په روغتون کې پیښ شول په هیڅ ډول د منلون نه دی. موږ به پر ټولو اړخونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړو څو نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او د ولسي خلکو پر ساتنه تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سوریې د حکومت ملاتړو لخوا یې د دا ډول بریدونو غندنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگتن کې ویل هیواد له ټولو غاړو غواړي چې پر ملکیانو د ډول بریدونه پای ته ورسوي او د بشري مرستو رسولو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په دې بریدونو کې د سینو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کیږي، د روسیې د روغتیا وزیر وایي په سوریه کې د هیواد د هوایي بریدونو هدف یوازې د داعش وسلواله ډله ده او هیڅکله پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي.
وایس اف امریکا دیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دوریدونکو د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وای وسلوال طالبان ډیره پیسې د نشئی توکیو له قاچاک څخه خلاص تروړي. چارواکي هم دا رضوی د نشئی توکیو د کښت او د کرو زیرمه کولو چاري د یاد ولایت په غوسیمو کې روان دي چې دا مهال د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. له پکتیا څخه د داوود تپان رپورټ اورو.
دا پکتیا او شمیر ملکی او نظامی چارواکي وای په پکتیا کې طالب وسلوال ډیره پیسې د مخدره موادو له قاچاک څخه تر لاسه کوي. دا ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نور ولایتونو څخه راوړل کیږي او ورسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسب وختونو کې په پټولارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. دا پکتیا په امنیه کمانډانۍ کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډیرو هغه سیمو کې نشئی توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت د ولکې نه لري دي. داسې فکر کوي چې ابزاکای کچالی دلې ابزاکای یعنی خاصه د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکونکو د ابزاکینه اخواته د مچلغو په طرف د برګې په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نو وړي دام وای چې له دغه زیرم شوی او نشئی توکو کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه اومده ده چې د پکتیا او شمیر سیمې د کاچاک لپاره نام نه وساتي. دا پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډېرو سیمو کې عملیات پلان او تر سره کړي دي چې په ډېر کم وخت کې په زیات اندازه نشئی توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشئی توکو کر او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډېر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډېرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي. د اودکي په سیمه کې یو څه چاس کرلای کیږي. دا د وچ غړک او غړک په دې ساحو کې کم کم کرلای کیږي. خو موږ پاینده کې تصمیم لرو چې په کارولو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د په خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې بل وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشئی توکو د قاچاک لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشئی توکو قاچاک د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې هم دغه مافیایي کړۍ په لوی لاس د خپل قاچاکو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونه ور د چور زیوډان د پکتیا امنیتی ځواکونو په پکتیا کې اوسل شپاړس منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولې وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو د دوشنبه پر ورځ په خوست کې هم د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لخکرو د بیرته وتلو ویشتمه کلیزه ولمانځل شوه. د یادو مراسمو ویناوال وویل د افغانانو د قربانیو په پایله کې نه یوازې افغانان آزاد شول بلکې نړیوالو ته هم د ازادۍ احساس ورکړ. دوی له نړیوالو هم وغوښتل چې د افغانانو هیلې په نظر کې ونیسي او په دې هیواد کې د همیشنۍ سولې لپاره صادقانه مرستې وکړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ ورو.
خوست والی حکم خان حبیبی وویل چې په افغانستان کې د سور دوم نه تحول او ورپسې د روسي لخکرو د مستقیم تیری وړاندې د هیواد ډیر ښه او اصیل فرهنګ لاره. د ځای کې د سیمې د هیوادونو په کچه ښه اقتصادي جوړښتونه موجود ول. پیاوړی نظام موجود و چې د روسانو د تیری له کبله دا هر څه زیانمن شول. خاغلی حبیبی د نظام وسلوالو مخالفینو ته د سولې بلنه ورکړه.
نړۍ امپراتوران باید په دې پوه شي کدوی رښتونی په افغانستان کې سوله و نغواړي او د سولې لپاره رښتونی قدم کیندي دوی هم مسؤل نه دي. په ټولو وروڼو غږ کوم چې راځئ یګې مخلاصه ده د سولې راوستل د افغانانو اولینی او اخرینی ارزو ده او د دغه لپاره یو ځای کار وکړو.
یاد مراسم چې د مجاهدینو د ملي یووالي تحریک او د مجاهدینو د ملي یووالي شورا په بلنه د خوست د جرګو په تالار کې جوړ شوی ول. سلګونو مجاهدینو، قومي مخورو، حکومتي مامورینو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو پکې برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې ویل چې د افغانانو جهاد او د هیواد ازادۍ لپاره قرباني یوازې د دوی لپاره نه وه.
چې نه یوازې ځان یې ګټلی بلکې په نړۍ کې نور هیوادونو ته هم د ځان د خلافون احساس ورکړی ده. اتحاد جماهیر شوروي په روسیه بدل کړ او د برلین دیوال یې ونړاوه.
مدنی فعال او قومي مشر سید کریم خان خاکسار وویل چې افغانانو د خپلو سرو وینو په بیه ځان او نړۍ ته ستره بریا وګټله، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې خپل هیواد له شته بحرانه راوژغورو.
افغانانو باندې غږ کوي چې راشئ د سولې دپاره، د امن دپاره، د امنیت دپاره، د خپلې خاورې دپاره جهاد وکړي، د خدمت دپاره جهاد وکړي، د یووالي دپاره جهاد وکړي. نره د بدبختۍ، د خپل منځ اختلافات دغسې نه تېر شي، نوی جهاد وطن دپاره بدۍ دپاره وکړي.
د یادونې وړ ده د پخواني شوروي اتحاد سره لښکرې پر افغانستان له پوځي یرغل وروسته نه کاله په دې هیواد کې پاتې شول. په دې موده کې سلګونه زره افغانان مړه او ټپیان شول، میلیونونه وګړي یې بهرنیو هیوادونو ته کډوالۍ ته اړ شول. د افغانستان اقتصادي بنسټونو سخت زیان ولید، خو په دې موده کې سرو لښکرو ته هم د سر او مال درانه زیانونه واوښتل او بالاخره د نه کلن پوځي اشغال وروسته د 1318 لمریز کال د لوی پشپږشتمه له افغانستانه ووتل. ډیری کتونکو په افغانستان کې شته ستونزې هم د پخواني شوروي د سره پوځ د تیری پایلې ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
د ډان ورسپانی ولیکنه وای په پاکستان کې د ترهګرۍ په خبر وړاندې مبارزه کې د هغه هواد حکومتي او پوځي ادارې هم نظر نه دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د پاکستاني استخباراتي ادارې یو مشر په هغه هواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون تاییدوي، د کورنۍ او چار وزیر یې بیا دغه خبره نه مني. مجید پاف بابر تفصیل راکوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپلې یو مقاله کې لیکلي چې دا مهال کې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ریاستي امنیتي ادارو کارکردګۍ کره کتنه وشي، نو په زرګونو د امنیتي سرتیرو د قربانۍ نه باوجود دا احساس کیږي چې په دې برخه کې څومره لاسته راوړنې شوې دي هغه عارضی دي. د ورسپانې په خبره د دې احساس لومبې ثبوت دا دی چې د تیر دیارت په ورځ د فارمیشن کمانډرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پوست سر لخکر جنرل راحیل شریف ویلي وو چې ترهګرو ته مالي مرستې د بهرنو هیوادونو هغه استخباراتي ادارې ورکوي چې د پاکستان مخالفه دي او ورته لاجستیکي او افرادي قوت په ملک دننه ملګري ورکوي. جنرال شریف په دغه پوځي کمانډرانو غږ کړی چې د دښمن د ناوړه او خواشینونکي ترهګریز پلانونو شنډولو هڅو ته دوام ورکړي او په دغه موقع د ترهګرو پر ضد د ضرب اعظم عملیاتو د کامیابۍ ذکر هم وکړ. د ورسپانې په خبره خو بلخوا د پاکستان د یوې غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سنټ د داخله چارو قائمه کمیټه یوې خفیا غونډې ته ویلي دي چې په کراچۍ کې د سفورا ګوډ د ترهګري دی پیښې نه پس یې په ملک دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیټورک مات کړی او د جنرال راحیل د خبرې په تایید یې ویلي چې د ترهګرو فعالیتونه اوس په پاکستان کې کم شوي دي. خو یو خوا آفتاب سلطان وای چې اسلامي دولت وسلواله ډلې ځپلې ده او بلخوا دغه هیواد د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د شتون نه هم انکار کوي او وای چې دغه ډله په پاکستان کې نشته. د ورسپانې په خبره آفتاب سلطان تر ټولو مهمه خبره دا کړې وه چې په پاکستان کې د پخواني ډیکټیټر جنرال ضیاءالحق د دورې راهیسې په تیرو څلورو لسیزو کې د ځوان کول په دهنونو سخت دریځ کولو ډیر کار شوی دی او دغه ځوان کول د دغه سخت دریځ د مفکورې نه ژغورل به څو لسیزې واخلي. د ورسپانې په خبره د دغه ډول اعلی حکومتي او پوځي چارواکو لخوا دا ډول متضاد بیانونه ولسته دا احساس ورکوي چې د ترهګرۍ خطر شتون لري او دغه خطر لنډمهاله نه بلکې وګد مهاله بڑا لري.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د بنو انجینرینګ پونتون سیټي کیمپس زده کوونکي له دې کبله احتجاج کوي چې د پویناي د دوی پونتون له پاکستان انجینرینګ کونسل سره راجستر کړل شوی نه دی. دوی کلاسونو ته نه ځي او وایي چې چارواکي د 14 کال مخکې جوړ شوی دا کیمپس زر تر زره له یاد کونسل سره راجستر کړي. پرون چې خبر اعلان زده کوونکي د کیمپس انتظامی دفترونو ته د خپل غوښتنو وړاندې کولو لپاره ورغلل نو پر مخ یې دروازې وتړل شوې. تر اوسه پورې د پونتون انتظامی دا نه دی ویلي چې ولې پونتون له پاکستان انجینرینګ کونسل سره نه دی راجستر کړی. عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
انجینئرنگ یونیورسٹی بنو سیٹی کیمپس د کون کی د 13 ورځونو د کیمپس انتظامیه پر خلاف په احتجاج دی او د کلاسونو یې بایکاټ کړي. زده کون کی وای د دوی کیمپس د پاکستان انجینئرنگ کونسل سره لا هم رجسٹرډ شوی نه دی چې لا وجه د دوی ډیگری نه منل کیږي او 2011 او 12 کال بیچ زده کون کی چې فارغ شوی ورتا په اټامیک انرژي او نورو محکمو کې نوکرۍ ملو شوې وي چې اوس بیرته د نوکرۍ نه ایستلی شوی ځکه چې د دوی په وینا انجینرینګ یونیورسټي بنو کیمپس د پاکستان انجینرینګ کونسل سره رجسٹرډ شوی نه دی او کیمپس انتظامی په نن سبا ور باندې کالونه وایستل. د بنو انجینرینګ یونیورسټي کیمپس اتم سیمسټر زده کوونکي ابرار وایي د شخصي یونیورسټي یا پانتونونو رجسٹریشن شوی خود دوی سرکاری کیمپس لا هم رجسٹرڈ شوی نه دی.
دا کیمپس شه دا 2002 کې اسټابلیش شوی دی. زمو سټوډنټان چې هغه په ار یو ټیسټونو کې خخه پوزیشن اخلي بیا د پی سی ریکارډ دوی دا غوي جوابونه چې دی لیټ کیږي او انټرویو کې یقین هغه دوی چې تاسو سرکار نشته مو تاسو نشو هایر کوله. پرایویټ یونیورسټو دا پی سی رجسٹریشن کیږي نو موږ دوی نه کیږي. دا ای جی سی پندټ یونیورسټي دا نو بیا ولې موږ زمو حق نه ملاوي او زمو نور انفراستراکچر چې کوم دی انتهایی تباہ دی. موږ د خپل حق راګي موږ نه صرف پی سی ریلیشن غواړو موږ نه دی هغه راګي نور موږ هیڅ نه غواړو.
یو بل زده کوونکی سید ساکب یوسف وایي دوی د نورو سهولتونو غوښتنه نه دی کړې خو خپل حق غواړي او پاکستان انجینرینګ کونسل سره دی رجسٹرډ کړی.
مونږ د ډین فیکلټی اف یو ټی راغلو وې زما چې کوم وس دی هغه مطابق به د کیمپس سره خپل تعاون کوم. تر اوسه پورې هغه نه بعد مونږ سره څه شوې دي مونږ ته تاسو به هاستل جوړیږي مونږ هیڅ نه غواړو مونږ پی ایس سره ریکریډیشن غواړو. زمونږ د مدارې بعد دی د وایس چانسلر نه د گورنر خیبر پختونخوا نه هوم منیسټر نه چې مونږ ته زمونږ حقوق راکړي مونږ صرف دغه غواړو مونږ نور هیڅ نه غواړو. سکیورټی باره کې مونږ سره دی ویری هاستل باره کې مونږ سره دی ویری مونږ بویسټس باره کې نه دی ویری مونږ صرف خپل حقوق غواړو.
دا انجینئرینګ یونیورسٹی یا پہنتون بنو کیمپس د کون کو دغه مشکل پختنه لپاره مو چې هڅه وکړه چې د کیمپس انتظامیه موقف واخلو. نو کیمپس انتظامیه د پہنتون لویا دروازه د خبریالانو په مخ بند کړه او د سکه موقف ورکولو نه ډډه وکړه. بنو یونیورسٹی کیمپس انتظامیه د کون کې هم په کیمپس کې دننه ایثار کړل خو زده کوونکي د خپل موقف وړاندې کولو لپاره د یونیورسټۍ څخه بهر په سړکونو ووتل او غوښتنه یې کړې چې دغه کیمپس د هایر ایجوکیشن کمیشن سره تړل شوی سو پاکستان انجینرینګ کونسل سره دی رجسٹرډ کړي. کنی د کالونو مهنت او ترلاسه کړل شویو ډیګری یې هیڅ اهمیت نه لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هغه افغان زده کوونکي چې په پاکستان کې د زده کړو سکالرشپونه ترلاسه کړي او پلاوی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره ولیدل او هغه له خپلو ستونزو خبر کړل. دغه مسلین وایي چې د یونیورسټي کارډ لرلو باوجود دوی بې ځایه ځورول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دوی پر وړاندې د توپیری چلن مخنیوي دی وشي بلکې د پاکستان حکومت لخوا له دوی سره اعلان شوی مالی مرستې دې هم پر وخت دوی ته ورکړل شي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ پرې ورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې پاکستان ته د طب په څانګه کې په سکالرشپ راغلی یو زده کوونکی محمد ادریس سازی وینا وه چې د افغان محصلینو یو پلاوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره ولیدل او په پاکستان کې د راپېښو مشکلاتو نه خبر کړل. د نوموړي وینا وه چې افغان محصلینو ته په پاکستان کې په طب انجینیرنګ او اقتصاد په برخه کې سکالرشپ ورکړې کیږي خو په ساینسي مضمونونو کې دا سکالرشپ ډېرې کمې دي نو باید چې پاکستان په دې بخش کې هم سکالرشپ زیات تکړی. محمد ادریس سازی زیاته کړه
کوم حاصلین چې په پاکستان کې اوسی دوی ته اول ځل کې د پیسې تنظیم یا څلور میاشتې ورسته ورکول کیږي. دا پیسې دوی ته په اول کې ورکړل شي حاصلین او پیسو د مشکلات سره مخامخ نشي نو دوی کولی شي خپل درسونه ښه صحیح ولولي. دویمه خبره کوم حاصلین چې دلته درسونه وایي لکه په ام بی بی اس کې انجینری کې اقتصاد کې ام بی بی اس کې سپیشلایزیشن دا ډیر ضروري دی. کاغوی حاصلین ته دلته تاسو کومه موقع مساعده کوي چې هغه سپیشلایزیشن په مختلفو برخو کې وکړي دا به یو ښه کار وي. بل کله مو ته یونیورسټۍ کارډ رکوي نو مو د پاسپورټ نمبر وکلی کی، نو چې کله مو یو ښار ته چرته ځو نو کارډ زمونږ پاسپورټ دی، ځکه چې په هغې کارډ کې مکمل زمونږ ډیټا لیکل شوي دي. نو چې په کوم ځای کې محصل صاحب کارډ وي نو هلته محصل باید تنګ نه شي. سفیر صاحب ژمنه وکړه چې زه به د محصلینو کوم مشکلات دي او به زه تاسو سره حل کړم.
د ذکر دا چې په پاکستان کې میشت د محصلین د تیرو څو وختونو راهسې دا قسمه شکایتونه لري. مشال ریډیو چې کله د افغان محصلینو د مشکلاتو په اړه یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې د لړکې بعد پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
سکالرشپ خو داسې یو شی و چې مونږ د پاکستان نه غوښتی، پاکستان مونږ ته آفر راکړی. وخت کې چې آفر راکړی دی او خپله د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زمونږ تقاضا دا ده چې څوک یو میلمه راوغواړي، بیا نو هغه د میلمه هغه څه شی چې ورسره وعده شوی دی او دغه شوی هغه باید پر ځای شي. افغاني محصلین دلته د میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخود ورسره وشي، هغه څه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کېږي یا امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د یو محصل سره.
یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال له افغانستان راغلی یو پلاوی سره ملاقات کې ویلی وو چې پاکستان حکومت به د افغانستان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې 3000 سکالرشپ ورکوي. دا دی هم یاد وی چې پاکستان د تیرو څو کالو راهسې د افغان زده کوونکو لپاره سکالرشپ اعلانوي، چې پکې د تیر کال په جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زده کوونکو لپاره 300 سکالرشپ اعلان شوی وی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د کراچۍ په باوانی چالای سیمه کې د ماشومانو څلور سرکاري سکولونه په یو ودانۍ کې جوړ دي. له دې سکولونو څخه درې پرایمري او یو میډل دی. په میډل یعنی د اتم ټولګي پورې سکول کې یوازې 15 زده کوونکي او د هغوی لپاره 2 استادان دي. د دې څلور والو سکولونو د ماشومانو لپاره د څښلو د اوبو او همداراز د تشناب مناسب بندوبست نشته. له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ اورو.
دغه میډل سکول د شګوفتا ګورمنټ لوئر سیکنډري سکول په نوم یادیږي. یوازې 15 زده کوونکي په کاغذونو کې لري چې پکې اکثر یو یا دوه موجود وي. د دې سکول استاد قاری محمد عیسی مشال ریډیو ته وویل چې دا سکول د کال 2003 راهیسې روان دی. وړاندې پکې زده کوونکي زیات وو، خو د استادانو د نشتوالي له وجې دغه شمېره په کمېدو ده.
ماشومان
مخکې ډېر وو، اوس یوازې دوه استادان او یو چپړاسي دلته نوکران دي او 15 زده کوونکي دي. دا سکول چلېدای شي ځکه چې د دې زینا ماسیلین کتلی نو یوازې په دی وجه تلی چې دلته سم استادان نشته. کلوز
ہونے کی یہ کہ پڑھانے والا سٹاف ہی نہیں
ہے. دغه ودانه کې موجود د یو بل سکول استاد مهتاب شیرازی مشال ریډیو ته ویل چې د اوبو تشناب مسلې د تیرو دریو کالو راهسې موجود دي، ولې چا ورته پام نه دی کړی.
بلډینګ سره یو سکول د زمن گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول اقصا بھوانی چالی دا الگ سکول دی، گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول مکہ دا الگ سکول دی، ساته لوئر سیکنڈری دی هغه الگ دی. یو بجے 12:30 بجے بعد بل شفٹ دی جی
چارواکی
دلته اوس لکه ټانکۍ کتا ولی دی دنانو باغه وزان لا چا به صفا کړی نه شورونه او ټانکۍ جله پاسه کم دغه جوړ دی هغه ګوري د دینه چوکیدار شته ډیر وخت شوه دی چې لکه د دینه چوکیدار تللی نو بیا بل چوکیدار نه دی راغلی.
دغه سکول مشر استاد یا هډ ماستر اجاز خان نه چې مکلو پختل نو هغه ویل چې دوی زکه فندونه په خلاص مټ نشي استعمالولې، چې بیا تری سرکاري چارواکي د هغې ښکاره ثبوتونه غواړي. ولې د تشناب او بوستون زیر دغه فندونو د لارې زکه نشي حل کولې چې د کلي ماشومان یې بیا خرابوي.
صبح ایک یہ ہے ایک اوپر والا ہے کہ ہمارا تین اسکول چل رہا ہے.
سہر یو دا اسکول دے اٹول درے اسکول نے دی دا دے ٹول استادان ہم بیل بیل دی لوئی مسئلے داری جی زمونگ سوکیدار نشتا دو بوس خلو لپار یو ٹینک دے مخ کی مکولر لگو لے اوخ آغا ہم خراب شوے ماشومان دو بول پارا کورونو تزی او مونگ خپل ہم دو باہر نا راوارو
گھر چلے جاتے ہیں. ہم تو خود جانا باہر سے منگوا لیتے ہیں.
د دغه ځینې یو منتخب بلدیاتی نمائنده قاضی احمد مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2009 راسې دلته څوکیدار نشته، نو ځکه د سکول د خیال ساتلو هم څوک نشته. د ده په وینا چې ځایي خلک هم ورسره مرستې نه کوي او د کور کچرا سکول ته راغورځي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري،
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړه پیړه پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
خو که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس